غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. نن پنجشنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمې پیښې ثبت کړې دي، او د امریکا په کانګرس کې د شمالي کوریا د روان بحران په اړه رپورټ هم اوریدلی سي. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو، خو اوس به پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. خبرونه اوري ارګوای د یو شمیر افرادو او اشخاصو له لورې د لوی جرګې د جوړولو هلې ځلې او دغه بهیر د افغانستان د قوانینو خلاف د ارګ اعلامیه وایي. په دې وروستیو کې ځینو افرادو او حلقو د لوی جرګې د رابللو اوازې خورې کړي، او همدارنګه یې د هیوادونو ځینو ولایتونو ته خپل افراد او اشخاص استولي دي چې هغوی نه یوازې د حکومت رسمي استازي نه دي، بلکې عام خلک هم د دوی سره په ناستو او مشورو مکلف نه دي. دا لامیه پرون د چهارشنبه پورې خپره شوې، او پکې د حکومت کارکوونکو ته لارښوونه کیږي په هغه پروسو کې د ګډون نه چې د قانون سره مطابقت نه لري ډډه وکړي. ارګویلی د افغانستان د اساسي قانون د 113 مادې د صراحت له مخې لویه جرګه د افغانستان د خلکو د ادارې تر ټولو ستر مظهر دی. د زمبابوې پوسټ پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر موګابي او د هغه میرمنې نیولې دي. رابرټ موګابي د 1980 کال نه راپدې خوا د 18 کلونو دپاره د زمبابوې واکمنو. د زمبابوې پوسټ پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر موګابي او د هغه میرمنې نیولې دي، او د حکومت په دفترونو یې قبضه کړې ده، او عسکر د پایتخت په سړکونو ګزمې کوي. په زمبابوې کې د مخکښ سیاسي مخالف ګوند مشر د اردو د کار پوځي کودتا بللې. د پاکستان پوځ وایي پرون د چهارشنبه په ورځ یو افغان عسکر چې په وارخطایي د تورخم د پولې نه د افغانستان نه د پاکستان خواته غوښتی او افغانستان ته یې بیرته سپارلی دی. افغان پوځي ذبیح الله یو میاشت وړاندې د خرلاجي سیمې نه د پاکستان قبایلي سیمې کرمې ته تقریبا یو میاشت مخکې غوښتی و. د پاکستان او افغانستان مطبوعاتو ویلي دي چې ذبیح الله افغان پوځ ته د سپارلو په وخت د تورخم په پوله د پاکستان د پوځ ځینې او د افغانستان هم د پوځ ځینې ماموران موجود و. په ګډه پوله د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ وخت په وخت نښتې کیږي. په پاکستان کې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 955 کسان د ترګریزو بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. دغه رپورټ د پاکستان د ډان ورځپاڼې خپور کړی دی چې د ګلوبل ټیررزم انډکس په نامه د یوې نړیوالې ادارې د رپورټ له مخ کې دغه شمیره خپره کړې ده. په ایران کې د زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي. پاموکړی د امریکا غږ دی رپورټ ته چې متي الله عابدي درته دراوروي.
ایرانی چارواکي د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره لاسوپښې وهي، خو کار ډیر سخت دی ځکه چې سلهاو خلک مړه شوي او په زرهاو کورونه نړېدلي دي. زلزلې د ایران قریب 14 ولایتونه ځپلي دي چې یو پکې د کرمانشاه هم دی چې د عراق سره پوله لري او ډیر زیانمن شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ژمنه کړې چې د هر چا سره به عاجله مرسته کوي. دغه سیمې ته د سفر په مهال هغه وویل چې
میخوام به همه آسیب دیده
زه لاوس کوم چې دولت به هر چا سره هر ممکنه مرسته کوي او ډیر ژر به کوي. د سرپل زهاب سیمه ډیره خرابه شوې ده. د مرستو کارکوونکي لګیا دي د قوي وسیلو نه د نړېدلو دیوالونو لاندې بند پاتې کسان راوباسي. د مرستو د کار په مهال خلک هم لګیا دي تر خپل ممکنه کومک کوي. یوه ښځه وایي چې ما د خپل د کورنۍ درې غړي زوی انګور او لمسی دغه زلزله کې بایلودو. بلخوا عراق کې د زلزلې تلفات د ایران نه نسبتا کم دي، یوازې 9 کسان پکې وژل شوي. د کردستان د صوبې دربندستان پکې زیات ځپل شوی دی. محلي مشران وایي چې دوی سیمې ته ورغلي دي او د مرستو ژمنې هم کړې دي. په دواړو ملکونو کې مقامات وایي چې دوی کوشش کوي چې برېښنا بیرته فعاله شي، ټلیفونونه جوړ شي، سړکونه خلاص شي او خلک د ژوند سهولتونه ولري تر څو ژوند بیرته عادي توګه پیل شي.
فرانسې د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د لبنان ولسمشر ورته ویلي دي چې د لبنان صدر اعظم سید الحریری چې سعودي عربستان یرغمل نیولی دی به په راتلونکي څو ورځو کې فرانسې ته سفر وکړي. حریری د نومبر په 3 سعودي عربستان ته تللی و او هلته یې ناڅاپي د خپلې دندې نه استعفا اعلان کړې وه. هغه په ریاض کې دی. د هغه ځینې نږدې ملګرو ویلي دي چې په هغه باندې په زور استعفا ورکړې ده. هوریری او سعودي عربستان دواړو دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې په زور استعفا نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا سره به د هغوی د اټومي پروګرام د مخنیوي په خاطر هیڅ ډول تړون ونه کړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي چې امریکا او چین دواړه په دې موافق دي چې د شمالي کوریا سره د هغوی د اټومي پروګرام د مخنیوي په خاطر په جنوبي کوریا کې د پوځي مشقونو د ودرولو په سر موافقه نه کوي. ټرمپ ویل چې د چین ولسمشر ورسره په دې موافق دی چې اټومي وسلې لرونکي شمالي کوریا د نړۍ لپاره یو خطر دی. چین تر اوسه پورې په دې حقله څه نه دی ویلي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکړی دی رپورټه د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمی پیښې ثبت کړي دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي لا هم کم سوی نه دی. په مکړی په دې حقله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټه.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله میرمن سپوږمۍ وردګوي چې د روان هجري شمسي کال په لومړۍ اتو میاشتو کې دغه وزارت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي 1501 دیش پی حساب کړي چې د تیر هجري شمسي کال پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د پاموړ کموالی ښیي.
همو قضایه کې ثبت شده در وزارت عبور زنان یکم کاهش را
میرمن وردګوي د ښځو چارو په وزارت کې چې کومې قضیې ثبت شوي موږ ته یو څه کموالی ښیي، خو هیله مو ده چې په هیواد کې د امنیت او ثبات پر ټینګېدو د هیواد ټول ارګانونو په همغږۍ سره دا چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته لومړیتوب ورکړي یو مهمې ګڼي. انشاءالله په راتلونکو کلونو کې موږ ښې لاسته راوړنې ولرو. میرمن وردګ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو علتونه څرګند نه کړل، خو وویل چې د امنیت په ښه کېدو سره به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي هم راکم شي. د ښځو چارو وزارت مرستیالي نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې د نومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبري کانفرنس په وینا کې د سواد د کچې ټیټوالی، رسم او رواجونه، اقتصادي ستونزې او د کورنۍ په اقتصاد کې د خود وندي نشواله په افغانستان کې د خود پوړاندې د تاوتریخوالي دومده عوامل په توګه یاد کړ. خود افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خود چارو مشر لطیفه سلطانی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د خود چارو د وزارت شمیرونو په اړه ویل چې تر کومه چې د شمیرونو خبره ده دا کمیسون دا ګڼي چې په شمیرونو کې تیر کال پرتله کوم توپیر نه دی راغلی. میرمن سلطانی ویل چې په افغانستان کې د نامنوي په پراخېدو هغو مرکزونو ته د خود لاسرسي هم کم شوی چې د خود پوړاندې تاوتریخوالي پیښې ثبتې. میرمن سلطانی ویل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پلټنې داسې څه چې په 1991 کال کې په شپېرونو کې کامیاب خي نه خي. په ورته وخت کې د ښځو په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني یوې سلاکارې میرمن ګلالۍ اشچکزی همدې خبري کانفرنس ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د پیښو د کمیدو او مخنیوي لپاره یو داسې طرحه جمهور ریاست او د لومړۍ میرمنې دفتر ته سپارلې چې په عملي بڼه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه نیولې شي.
هغه طرحه د ښځې چې کوم په امنیت کې کمی ستونزې لري، په اقتصاد کې کمی ستونزې لري، په زراعت کې کمی ستونزې لري، په معارف کې کمی ستونزې لري، دا ټول په کټګوري باندې لکه چې ما اشاره ورته وکړل هغه سه په کټګوري باندې تقسیم دي چې دغه ستونزې کومه دغه اقدامات وکړو اقدامات نو وس ډیر واځي مکمله یو طرحه ده.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي د پیړیو څخه راهیسی موجود دي. اکثره په ټولنه کې د سواد کچې ټیټوالی او انانات د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده عوامل ګڼل کیږي. افغانستان د خود چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې تر واټیا 500 پورې د خود په وړاندې تاوتریخوالي د فزیکی زور زیاتی په توګه تر سره کیږي چې لامل یې خزي په روحي ناروغي اخته کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې د افغانستان په یو شمیر په هنتونونو کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ټاکل شوی چې په دغه کمپاین کې د شوزو اړوند د ټولنیزو ستونزو برسیره له شوزو سره د تبعیض چلند او جنسي زورونې د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی رامنځته سي او شوزو ته د کور د باندې خوندي چاپیریال رامنځته کړي. په دې باره کې هدایت الله نوري رپورټ لري.
د لومړي ځل لپاره په اکادمیک چاپیریال کې د تبعیضي چلند مخنیوي، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي او د جنسي زور زیاتي د مخنیوي پالیسي په ازمایشي توګه په کابل کې د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون کې پلی شوه.
دغه پالیسي هم نړیوالې ټولنې ته او هم زموږ اسلامي اساساتو ته یو ملي تعهد دی، تر څو له تبعیض او تاوتریخوالي څخه خلاص یو سالم چاپیریال ولرو.
دغه پالیسی چې د امریکای متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې لخوا تمویلیږي، هدف یې په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسي تیری، تاوتریخوالی او د ښځو ځورول له منځه وړل دي.
د ښځو ځورونه یو له هغو پدیدو څخه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې ډیره ده. کله چې پر یو عادي سره قدم وهي هم ورسره مخ کیږي. له بده مرغه دا ټول د جنسي فقر علائم دي، او په افغانستان کې د ټیټې کچې فرهنګ هم یو له دغو لاملونو څخه دی چې کورنیو دغه فرهنګ په سمه توګه نه دی مراد کړی. په افغانستان کې د جنسي فقر یوه بله نښه دا ده چې ځینې خلک نشي کولای ژر واده وکړي او یا هم ولور ورکړي، چې له دې ټولو جنسي فقر منځته راځي.
خو بلخوا په کابل ښار کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې ښځې پر لارو کوڅو د نارینهو لخوا ځورول کیږي او سپکاوی ورته کیږي، چې له امله یې دوی خپل عادي ژوند ته دوام نشي ورکولی.
بالکل، په لارو کې اکثر وخت مونږ خپله لیدلی چې یو چیرته به موټر ته ولاړوي، یا د دفتر موټر راځي یا به د عملي موټر راځي. خو ځینې وخت داسې کیږي چې لس موټر درته ودرېږي، چیرته دې ورسوم؟ بیا دغه موټر ودرول هم په هر صورت ممکن چې ځینې د انسانیت یا ساړه وي، یا د کومې ښځې سره ماشوم وي یا ناروغه ورسره وي، چې مونږ غواړو چې ورسره مرسته وکړو، لیکن دا په بیل انداز وي، انداز یې فرق لري. په داسې یو اکشن درته ودرېږي، درته ووایي چې یعنی خپله ښځه یا خپل هغه نجلۍ چې هلته ولاړه وي، یعنی خپل ځان ته یې توهین ګڼي.
د استاد رباني ښوونې او روزنې پوهنتون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په موخه ځینې انځورونه هم نندارې ته وړاندې شول، تر څو ځوانان دغې ګډې مبارزې ته راوبولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د یوناما مشر وایي له هرو څلورو افغانانو څخه یو یې په ژوند کې یو ځل د جګړې او ناامنۍ له امله بې ځای سوي دي. دی وایي دا مهال 500,000 افغانان بې له کوم مدرکه په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمی نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما وایي کورنۍ جګړې او ناامنۍ د دې لامل شوي چې ډېر شمېر افغانان مهاجرت ته مخه کړي. د دغه دفتر مشر تداما چیماماتو د چهارشنبې په ورځ د کډوالو اړوند یو جوړ شوي سیمینار ته وویل:
افغانستان
نږدې په هرو څلورو افغانانو کې یو په ژوند کې یو ځل بې ځایه شوی دی. 15,250 افغانان په 2014 کال کې خپل هیواد ته راغلي دي، او نږدې 394,000 افغانان چې 80% کېږي افغانستان ته راستنې شوي دي.
جګړه د دې لامل شوې چې له هرو څلورو افغانانو څخه یو په ژوند کې یو ځل له خپل اصلي ټاټوبي څخه بې ځایه شي. په همدې حال د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وویل افغانستان ته د بیرته راستنېدونکو کډوالو شمېر د نورو کلونو په پرتله لږ شوی دی. ښاغلي بلخي زیاته کړه دا مهال نږدې 6 میلیونه افغانان په مهاجرت کې ورځې شپې سبا کوي، چې له دې شمېر څخه 478,000 امریکا او 519,000 نور په استرالیا کې استوګن دي. همدارنګه په اروپا کې د هغو مهاجرو شمېر چې د اوسېدو ستونزې تر یوې اندازې حل شوي دي 478,000 ته رسېږي. ښاغلي بلخي په ایران کې د افغان مهاجرو ستونزو ته په اشارې وویل:
په ایران کې نږدې 2 میلیونه مهاجر اوسیږي چې 1 میلیون یې قانوني مدرک نه لري، چې د اجباري وتلو له خطر سره مخ دي. خو په دې وروستیو کې د 500,000 د قانوني کېدو نوملیکنه شوې ده.
در جمهوری اسلامی ایران ثبت نام شدند تا قانونمند شدند.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې پاکستان کې د افغان مهاجرو شمیر نږدې 2 میلیونه ته رسیږي، چې 500,000 پکې قانوني مدرک نه لري، او تر دې دمه 3,00,000 نفرو د قانوني استوګنې لپاره نوملیکنه کړې ده. دغه وزارت وایي د تیرو 3 کلونو په موده کې نږدې 2 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو د امریکا په کانګرس کې د شمالي کوریا د روان بحث په اړه د دې رپورت څخه وروسته دا رپورت لرو. خو په زیمبابوې کې پوځ د حکومت واک اخیستی او ویلي دي چې ولسمشر رابرت موګابي او کورنۍ خوندي دي. د زیمبابوې پوځ نن وویل چې دوی نظامي کودتا نه ده کړې. ولسمشر موګابي او د هغه کورنۍ دواړه خوندي دي، خو واکمن ګوند وایي چې ولسمشر موګابي او د هغه کورنۍ د سې شنبې په شپه نیول سوي دي، تر زیات اندازې داسې ښکاري چې نوموړی له قدرت څخه وغورځول سي.
د زیمبابوې پوځ نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر موګابي او د هغه مېرمنې نیولې دي او د حکومت پر دفترونو یې هم قبضه کړې ده. عسکر د پایتخت پر سړکونو ګزمې کوي. د پوځ پلویانو دغه په اصطلاح سپینه کودتا ستایلې ده. د پایتخت حرارې مهم نقاط د پوځ په کنټرول کې دي. د زیمبابوې د پوځ ویاند وویل دوی په هغو کسانو تمرکز کوي چې غواړي جنجال او خرابي منځته راولي.
We are only targeting criminals around him.
مونږ یوازې د هغه شاوخوا ته جنایتکاران په نښه کوو، هغه کسان چې جرایم ترسره کوي او په هیواد کې ټولنیز او اقتصادي کړاوونه منځ راولي. مونږ غواړو هغوی د عدالت منګولو ته وسپارو. څومره ژر چې مونږ خپل ماموریت سرته ورسوو، هماغومره ژر به حالات بیرته عادي شي.
تر اوسه دا څرګنده نه ده چې 93 کلن موګابي او د هغه میرمن چرته دي، خو جنرال مایو وویل چې د هغوی امنیت تضمین دی. دغه اعلان نه وروسته د عیني شاهدانو رپورټ وایي چې لږ تر لږ 3 چاودنې وشوې او د ټوپکو سختې ډزې په پایتخت حرارې کې نن سهار د وخته واورېدل شولې. نظامي موټرونه او عسکر د زیمبابوې پر سړکونو لیدل کېږي او د هېواد د دولتي خبرونو مرکز یې هم نیولی دی.
دا د خفګان خبره ده، خو تر کومه چې زه فکر کوم د زیمبابوې خلک خوشحاله دي، ځکه لږ تر لږه د یوې کورنۍ دوره چې د رابرت موګابي او د هغه د میرمن په واسطه ورته تبلیغ کړه پای ته رسیږي.
د زیمبابوې حاکم ګوند دغه هیواد عسکري قواوې وروسته له هغه نه په خیانت تورن کړلې چې هغوی ګواښ وکړ چې په سیاسي چارو کې مداخله وکړي. دا اوسنی جنجال وروسته له هغه نه راپیدا شو چې رابرت موګابي خپل مرستیال ایمرسن مننګا ګوا په دې تورن کړ چې د قدرت د نیولو هڅه کړې ده او برطرف یې کړ. د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته د ویب سایټ له لارې خبرداری ورکړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او له کور نه کار وکړي. له بل پلوه چین نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې تیره اونۍ د زیمبابوې د پوځ د مشر جنرال کونستانتینو سفر چین ته یو عادي سفر و. چین دا خبره نن وروسته له هغه نه وکړله چې د زیمبابوې پوځ په دغه هیواد کې قدرت ونیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د پکتیا خلک شکایت لري چې ادارې له سرپرستانو لخوا اداره کیږي او د دوی مشکل نه حلیږي. دا رپورت به وروسته واوري. خو امریکایي سناتوران په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د اټومي وسلو د استعمال پر واک باندې غور کوي. امریکایي سناتورانو پرون د سه‌شنبې په ورځ د دفاع وزارت جکپوري چارواکي او د امریکا کانګرس ته رابللې وه. په دې باره کې نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د نورو جمهور رئیسانو په څیر جمهور رئیس ترامپ هم کولای شي د سترګو په رپ کې د اتومي وسلو د استعمال امر ورکړي او له همدې امله ځینې سناتوران اندېښمن دي.
مونږ اندېښنه لرو چې جمهور رئیس ډېر بې ثباته او ژر بدلېدونکی دی چې کېدای شي د اټومي وسلو د استعمال امر ورکړي چې د امریکا د ملي امنیت د ګټو خلاف اقدام وي.
خو ځینې نور سناتوران ډېر اندېښنه نه لري.
مونږ انتخابات لرو او کله چې رایه اچونکي خپل د خوښې کس انتخابوي او هغه ته رایه ورکوي، نو دا فکر کوي چې هغه کس ته د اټومي وسلو صلاحیتونه هم ورکوي.
جمهور رئیس ترامپ په وار وار د شمالي کوریا مشر سپک کړی او پنګیانګ ته یې بربنډه خبرداری ورکړی دی.
They will be met.
هغوی به د داسې اور او غضب سره مخامخ شي چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی. اکثر امریکایان زما په شان اندېښنه لري چې کېدای شي د ولسمشر سخت اختیارونه د اټومي برید په بڼه رښتیا شي.
پرون سه‌شنبې د متحده ایالاتو د پوځ پخوانی جګپوړی افسر د کانګرس په استیمایه غونډه کې د امریکا د اتومي وسلو د استعمال په هکله معلومات ورکړ.
دا سیستم د انسانانو لخوا کنټرول کیږي، هیڅ شی اتوماتیک نه کیږي.
دا سیستم په امریکا باندې د اتومي وسلې د برید په صورت کې د جمهور رئیس د اتومي وسلې د توغولو امر د سترګو پر رپ کې عملي کوي. خو کچېرې جمهور رئیس د دفاع لپاره د مثال په توګه په شمالي کوریا باندې د دې وسلې د استعمال امر ورکړ. بیا
هغه بیا جګړه ده چې د اساسي قانون په اساس کانګرس باید منظوري ورکړي. یوازې جمهور رئیس به نه وي چې ځان ته یو پوځي افسر ته د ټلیفون له لارې دا امر ورکوي. په دې کې به ډېر شمېر سلاکاران او قانوني مشاورین شامل وي چې دا کار څېړي.
د دې ډول ډاډګیرونو سربیره یو شمېر دموکرات سناتوران یوه طرحه جوړه کړې ده چې پکې جمهور رئیس ته لارښوونه شوې چې د اتمی وسلو د استعمال نه مخکې د جګړې اعلان باید د کانګرس لخوا ترسره شي. جمهوري غوښتونکي نه غواړي په نړۍ کې د امریکا د اتمی وسلو په اړه شک پیدا کړي او د ګواښونو په وړاندې د امریکا د اتمی وسلو د ارادې په اړه موانع جوړې کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنو اوریدونکو، د پکتیا خلک شکایت لري چې ادارې له سرپرستانو لخوا اداره کیږي او د دوی مشکل نه حلیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د پکتیا ر دولتي مسؤلینو د شمیرو له مخې د محل د غوالیت یولس مهمې کلیدي دولتي ادارې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي. جانیخیل، زازیاریوب، احمد ابا وشواک ولسوالۍ او همدارنګه د چاپیریال ساتنې، ترانسپورټ، مخابراتو، د پوهنتون مالي مدیریت، د مرکزي احصایې او راډیو تلویزیون ادارې پکې شامل دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو په وینا په دې وضعیت سره نه یوازې سرپرستان قاطع اجرات نشي کولای، بلکې په زیاتره مواردو کې د مراجعینو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي.
نصرت رحمان د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. سرپرستانو ته د حکومت لخوا زیات واک په لاس کې نه دی ورکړل شوی او یولسونو ستونزې ورځ تر بلې لا پسې زیاتېږي.
نوم یې اختر محمد تبسم دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ملي یووالي له حکومت څخه مو غوښتنه همدغه ده چې په دې کې باید جدي پاملرنه وکړي، همدغه سرپرستۍ لړۍ به نوره پای ته ورسوي.
د پکتیا په ګډون د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د سی بي آر یا په دولتي ادارو کې د غوره کسانو د ظرفیت لوړولو پروګرام له لارې د لومړۍ درجې د مامورینو د ګمارنې لړۍ دوام لري. دا پروسه درې کاله مخکې پیل شوې او د افغانستان په شلو وزارتونو کې تطبیقیږي، خو د مدني فعالانو په وینا دا پروسه ډیره سوکه روانه ده. د دوی په خبره پر دولتي حاکمیت منفي اغیز کړی دی.
د ښه قدرونه رماری پیکي خو رسمي دی رماری پیکي. سرپرستان داسې دسې یو ادارې ته لاړم بله ورځ، نو ما ادارې نه پوښتنه وکړه، ورته مې وویل چې رئیس صاحب چیرته ده. هغه وویل چې رئیس صاحب خو سرپرست کله وي او کله نه وي، نو د خلکو خدمت په ښه توګه نه شي کولای.
په ورته وخت کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی سردار ملنګزوی وایي چې د سی بي آر پروسې له لارې یو شمېر ګمارل شوي رئیسان د ځینو کسانو د مداخلې له کبله دندو ته نه دي پرېښودل شوي.
اصلي خلک چې کوم دي آزاد رقابت دي هغه سی بي آر پروسې نه راغلي دي. هغه بس کلار بازار کې بیچارهګان خپل شپې ورځې سبا کوي چې کله مونږ لر پیدا کړو، دې چانس پیدا کړو چې مونږ خپل وظیفه یې پیدا کړو. نو دا د دې عامل ګرځي چې سرپرستی خپله پساط زمینه برابروي او پساط عامل ګرځي.
په عین حال کې د پکتیا د ولی وین عبدالله حسرت وایي چې د لومړۍ درجې یو شمېر مامورین د سی بي آر پروسې له لارې ټاکل شوي او د ځینو نورو د ټاکلو لړۍ روانه ده، خو زیاتوي چې دا پروسه وخت ته اړتیا لري.
هغو ادارو شمېر کم شوی دی چې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. مرکز نه بیا هم په وار وار غوښتنه کړې ده تر څو د سی بي آر دا پروسه چې یو څه وخت اخلي په چټکۍ سره د دغې پروسې د لارې نه قتل ریحان راوګماري تر څو دلته چارې ښې پرمخ ولاړ شي.
د سی بي آر پروسه درې کاله مخکې په دولتي ادارو کې پیل شوې، خو لا هم په ولایتونو کې ګڼې دولتي ادارې نه دي ترې برخمنې شوې. د څېړونکو په وینا په ټولیز ډول دا وضعیت د دولت له لورې د خدماتو په وړاندې کولو منفي اغیز لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د اوبو متخصصین او څېړونکي په دغه هیواد کې د اوبو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه متخصصین چې نن یې د اوبو په ملي کنفرانس کې خپل نظریات او څېړنې وړاندې کولې، وایي چې د اوبو خوندیتوب یوازې د افغان دولت څخه نه، بلکې د ټولو افغانانو مسؤلیت دی. نور تفصیل د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اوبو سرشاري سرچینې لري، خو د اوبو متخصصین وایي چې په دغه برخه کې د پاموړ پرمختګ او پانګونه نه ده سوې. د افغانستان له پولو د تیریدونکو اوبو، اقتصادي پراختیا او د نړیوال حقوقي لیدلوري په اړه د اوبو په ملي کانفرنس کې راټول شوي متخصصین او څیړونکي د افغانستان د اوبو د خوندیتوب او سمې کارونې په اړه اندېښمن دي.
د اوبو مسؤلیت تخنیکی موضوع ده، حیاتی موضوع ده، د سر باید سیاسی برخورد ونسی. د سیاسی برخورد وسه د از موږ ژوند، د افغانانو ژوند آینده هم تاثیر لاندې راولي، منفی اغیزې په کوي سي. نو موږ باید لارې چارې وڅارو، وی ګورو، تر څو دا غد لرنه د افغانستان اوسنی نسل ته د آینده نسل لپاره خپل اوسنی زیرمې مسؤلیت ولرو.
دوران څېړنیز مرکز چې د اوبو یو ورځنۍ ملي کانفرنس را بللی و، د افغانستان د اوبو په اړه د څېړنیزو لیکونو یو ژورنال چاپ کړی او همدارنګه یې په آنلاین بڼه هم د دغو څېړنیزو لیکونو او معلوماتو یو ډاټابیس پرانیست. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د سان برنادینو ښار یو له نادارو ښارونو څخه شمیرل کیږي. په دې سیمه کې د مسلمانو ډاکټرانو یوه ډله له اوولسو کلونو را په دې خوا د الشفا په نوم یو روغتون جوړ کړی او هغو کسانو ته په وړیا صحي خدمتونه وړاندې کوي چې روغتیایي بیمه نه لري. پام وکړئ په دې اړه د هاشم حبیبزاده د رپورټ پښتو سوي ژباړې ته.
په امریکا کې د روغتیایي چارو سمبالښت لکه بیمه، معاینات او تداوي ډېر ګران دي، په ځانګړې توګه د هغه چا لپاره چې روغتیایي بیمه نه لري. د امریکا د غریب میشته سیمو هر خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. په روغتونونو کې صحي خدماتو ته لاسرسی دومره قیمته تمامیږي چې بیرته پیسې ورکول یې کلونه نیسي، په ځانګړې توګه هغو کورنیو لپاره چې کم عواید لري. خو د الشفا کلینیک چې د یو شمیر مسلمانو ډاکټرانو او نرسانو لخوا جوړ شوی، د دې سیمې د خلکو لپاره د دین، رنګ او نژاد توپیر نه پرته روغتیایي خدمات رسوي. د دې کلینیک ناروغان لږ مسلمانان او ډیرې د نورو ادیانو پیروان دي.
موږ مسلمانان یو، غواړو د خپلې ټولنې سره مرسته وکړو. موږ یوازې مسلمانانو سره نه، بلکې نورو ته هم غواړو خدمت وکړو. په همدې دلیل زموږ ډېر مراجعین هسپانویان او د نورو ادیانو پیروان دي. دین مو رازده کړي چې باید له اړو خلکو او ناروغانو سره مرسته وکړو.
د دې کلینیک د روغتیایي برخې کارکوونکي وایي نادارو خلکو سره مرسته دوی لپاره په زړه پورې کار دی. په الشفا کلینیک کې چې د برناردینو د ښار نه لرې سیمه کې موقعیت لري، امریکایي، هندي، پاکستاني او افغان ډاکټران کار کوي.
راست به هم پیش یک ډاکټر ډاکټر هم ترین شده که با کدام مذهب است یا با کدام زبان.
په رښتیا وایم ډاکټران همداسې روزل شوي دي. دا ورته هیڅ نه مطرح کیږي چې څوک په کوم مذهب دي او یا په کومه ژبه خبرې کوي. دلته چې هر څوک راځي د یو ناروغ په سترګه ورته ګورو او علاج یې کوو. لږ مسلمانان او ډېر د نور ادیانو پیروان د علاج لپاره راځي.
دا کلینیک چې د معاینې شپاړس خونې لري، په داخله، ماشومانو، رواني، اعصاب، نسایي ولادي، وقایه او نورو برخو کې خلکو ته خدمت کوي. دا کلینیک مجهز لابراتوار هم لري. دا کلینیک رضاکاره ډاکټران نه یوازې خلکو ته په وړیا توګه صحي خدمات رسوي، بلکې د طب پوهنځي محصلینو ته د عملي روزنې په برخه کې له دوی سره هم مرسته کوي. ایمان موسیلی یو له همدې محصلینو څخه ده چې طبي زده کړې په سوریه کې سرته رسولي او تازه امریکا ته مهاجره شوې ده.
د ناروغانو سره خبرې راته په زړه پورې دي، ځکه دلته ډېر هغه کسان راځي چې مرستې ته اړ دي او صحي بیمه نه لري، چې دا د طب د یو محصل لپاره ښه تجربه ده.
هغه کسان چې د صحي خدمتونو د ترلاسه کولو په خاطر د کلینیک ته راځي وایي چې په دې غریب میشته سیمه کې د دې کلینیک شتون د معجزې نه کم نه دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.